السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د اکتوبر د میاشتې سلوره بنیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو. سو خوندور سندرې به هم واوري، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په کندوز کې په یو اسپیټال هوایی بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. په پیښور کې د پولیو د ناروغۍ یو بل کیس مخې ته راغلی دی، او د عراق په بغداد کې د یو برید په نتیجه کې سلی رشتنه وجل شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر یو اسپتال د هوایی بریدونو غندنه کړې ده. د خالی پشپا په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو، چې پکې د بې پولو ډاکټرانو د عملی 12 کارکوونکي، 4 د لوی عمر مریضان او 3 ماشومان شامل وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان سخت زخمی شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې مشر زید رادل حسین ویلي دي، لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوي دي، که په روغتون دا برید ثابت شو نو دا د جنگی جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بې پولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالی د شپې په هوایی برید کې د دوی د اسپتال ځینو برخو ته زیان رسیدلی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر دې برید د سخت خفګان څرګندونه هم کړې ده. د کندهار امنیه کمانډان بیا وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه،
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو، موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو، چې هر وخت هغه رامرکوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستي پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باثر قومي مشر وو. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو 100 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو، د غراس د لشکرګاه په دوراهې سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه سند دی ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمیره 45 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پیښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد 4 ورځنۍ مهم هم پیلېږي. یاد دی چې پرون پیښور مرستیال کمشنر د لړمی او ډاک سیمو د دوو منتخب شوو کونسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړ چې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي نه ورکول او نور خلک هم د پولیو ضد ساسکو ورکول نه منی کول. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د عراق د بغداد په شیا میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی، چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د کومندانې د مرکز ویان سادمان ویلی دی امنیتی ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډسو وشلې او دوه نور پسان پورې تړلي بارودی مواد د چولو له وجې وجل شوي دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایشت د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. اغه لومړنۍ الوتکه چې د سخ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل لوجې د وجل شو ایرانیانو مړی انتقالوي تهران ته ورسیده. دغه پیښې چې نه ورځې وړاندې په مینا کې شې و د سیمې د دوو سیالانو یعنی ایران او سعودي عرب ترمنځ یړې کې نورې هم کړکیچنې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغو وجل شوو 104 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي وو ښایي نور مړی هم دروسی په پای کې ورورسیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 25 کالونو کې د حج پر مهال دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 179 تنه زیارت کوونکي مړه شوي دي. داسې څرګندېږي چې په دې پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 400 تنه زیارت کوونکي وژل شوي دي. اور اس خبر دا چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ خار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وشل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډسل وجل شوی وي د دې کورنۍ دوه نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د عبادت د یو ځای نه د خپل کور په لور روانه وه. د اسرائیل د پولیسو بیان وویل دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یو سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي دي چې برید کوونکي د وی غړیو د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو اولنۍ غړی دا چې مو په سر کې د انیسه اجمل نه خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې به د غریب پټونه واوري. د افغانستان په کندوز خار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخو افغان سیړونکو وایي د حکومت د کندوز په اړه په بهر هیوادونو د تورونو پر ځای نړۍ ته بهرنۍ لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وایي پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت خوروونکي موادو موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی خلکو په نظر کې هغه خطه نظر سره قتل کیږي.
په تیرې ولسیزه کې وسلوالو قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونو او سپتالونو تباه کړي دي. سیړونکي وایي وسلوال د بنیادي انساني حقوقو مخالفت کوي.
زواج به اضافه ښکاونو چې دا ګرم سکولونو دا زموږ د کلتر خلاف دی او دې ته جنکی راځي او د میټرنټی سنټر چې کوم هلته د زنانا د پر جوړ شوي دې ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به حیی د جنکی لويږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګه به خوندور سندري هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې هر ورځ 9 ساعته اوریدل شئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ او د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشئ نو تل نور ډیر معلومات، خپله ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی، لوستلی او اوریدل شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته اولنۍ موضوع د خبرونو په حساب خو منګه د کندوز خبرې کړې دي. یغې باندې بم کو خو د خبرونې د ترتیب مطابق ول ورزو سیمته او په پیښور کې حال اخلو د خپل خبريال نه چې د غلطه کې د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. دا وخت د پیښور نه زمون خبريال شبیر احمد جان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان سهار دې په خیر. دغه د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی څه تفصیل لري؟
ډیر امن مرکز تاسو د اردن کوم سهار تخیر. بالکل دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده. هغه کې د پولیو د غاتل کلنې ماشوم ده او سیانو یې د هغه په پای کې د پولیو وارث تصدیق شوی دی. لږ شی بوان دي زمونږ د خیبر پښتونخوا کې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دي ډاکټر اکرام الله وي سره خبره کړی شو نه هوویل چې بالکل د دغه ماشومې ټسټونه سرو د وړاندې لیبارټري ته لیږلي شوي خو وایي د لیبارټري نه د هغې چې کوم ریزلټ راغلی دی بېګا نو د هغې تر مخه دی کې د پولیو تصدیق شوی دی دې سره مناسب زه به دا ووایم چې د هغوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو د رنز د سخت کال د رنز چې کوم ماشومان دي هغې شمېره 15 ته رسېدلې ده چې پکې په خیبر پښتونخوا کې 15 او په قبایلي سیمو کې 11 دي.
ها دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کیدونکې ده دغه کله دی
بالکل دا مناسب رسول کی هم د دې مې سه لسه منټې سره د دې کمپاین شروع کیږي او دا ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته دا مول چې دې نه چې کوم کمپاین دې ټیم کړی دي دا ټوټل نه کمپاین لري چې دا د دې هدف ته چې په دې نه او کمپاین کې د پاکستان د پولیو نه او مکمل صفایي کې دا نه کمپاین کې یو شوه دي یو د لسم شروع دي او باقي هو د ما خلوال هر میاشتې کې میاشتنی کمپاین دا د لسم نه وړه تر یو 16 منټې پورې ورته
ډیرا مننه دا وو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال چې پیښور کې را مخته شوې د پولیو د کیس په حواله یې موږ سره تفصیل شریک
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال ریډیو ته غواګی په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخ دي د دې هوا څېړونکو وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپل ځمواري په نورو نه چوي او په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي په دې حق له تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین ناکوي
د سیاسي اپوزي چارو ډيري افغان کارپوهان وایي له کلون راهيسي د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروريزم قرباني دي د یادو کارپوهان لډلي جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي د وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښه پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوسټ یا پر پردوی هیوادونو اچو حتی ول سوې چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنگيږي ډېر خندونکې خبر ده دا سرګندونی داسې محل کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رمنسته صوبمي او وسلوالو حملو کې د پاکستانی استخباراتو لاس دی ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوای دا موضوع باید په پره همغږي سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي
هم سازمان ملل متحد خودشان متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناتو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا دوی تر نظر لاندې دي دوی پویږي چې طالبان لکومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي زه فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیول یو اونۍ وخت تیر سو خو د ملي والی حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانیدلي چې د دې شهر د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي د دې وزارت ویان صدیق صدیقي کڅه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی
اسناد
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
د پاکستان شایع کیدونکې دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس پکار دی چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلی چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه و شوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلی سیمو کې داسې عملیات وکړل چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عزب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختمې شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دې وباسي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
د مشال خبرونو ته غوږ یی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې، په کې ویلي پکار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل پکار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم له وجې په ټولنه کې تفریق او د نفرت خورولو سبب وګرځي. په دې موضوع د فرخنده اسد د ریپورت اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي عیسوي هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره هغه مضمون لا خبره کیږي یره نه تاثر دا اخیستلای کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه کدلته لکونو کان راسي آباد دی هغه نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه حقیقت نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی اسلامیت پڑھاوی چدا خبر نو دزک چې چې تبه بل طرف ته یو طرف ته بیا غبه مصور زو کې بیا پاغه باندې تی الزام لګیا چې دغه به هو به حرمتي او شوا زم کې یاته والا دا او شو دا او شو خدا خبرې چې ټول دي کنه دا د هغه ور دي مطلب فکر ور دي
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا او خودل شي چې انسانیت څه شه دي او د یو بل انسان او ټولنې سره با څنګه خېګړه کوي. د تعلیمي او لسی چارو کارپو پروفیسور ډاکټر خادم حسین وای د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نور قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې داراشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي دا منطقي تور یو خپل نظر دی. دا اسلامیت کوستا دا په دې کې وو یعنی اردو انګریز او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دی لیکن هغه کتابونه چې مشه تاسو کوستا او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کې شي د مسافه په حوالہ مختلف فرقې دي نو یو کیس فرقې نمائندگی شوې ده سنی دیوبند کې دي زکولو د پالیسي او زکولو اندازم غیر جمهوریت هم ده او دې سره سره غیر انساني هم ده.
پروفیسور خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره خېګړه تر ټولو غوره کار دی.
بلخوا د انساني حقوقو کارکونکو وای د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانين ټاکل شوی خو د باوجود په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې د جنگ پر مهال تعلیمي ادارو او سپټالونو ته سخت نقصان رسیدلې ده. د سیړونکو په وینا په دې عمل کې د پوز او د وسلوالو لړخه یو شان زیان دغه ادارو ته رسیدلې ده. تفصیل د ملي حامد زاده په دې رپورت کې امرو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس تزانی تاوان رسیدلې دي بلکې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سواد کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وای چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلې دي.
په داسې سیمو کې چې الته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوی دي په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سواد کې اولنې گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او د دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردي کې تقریبا 400 نه پاسا سکولونو ټارګټ شو نو وس تر دې دمو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي 95% ولکه د سره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
قبایلی علاقہ کې تراګر هغه په پیلا واسي یو ټارګټ کړل چې هغه یو ګرل سکول نه وي او یو میټر نه کې سنټر وو او جواز به دا پیش کاونو چې دا ګرن سکولونو دا زمونږ د کنتر خلاف دی او دې ته جنکی راځي او دا میټرنټی سنټر چې کمال ته زنانا دا پر جوړ شوی دی ته دلته دا قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حیدا د جنې پلویږي قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونو دی وران کړل ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او یا دوی میټرنټی سنټر یا هسپتالونو دی کې وران کړی وي پهلا مونږ ته ترګرو طرفه نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو بیا چې کوم فوج راغلو تین زیاتر په سکولونو او هسپتالونو کې خپل پړاو واچولو نو د وړې اړخه کته وګورئ زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړ کړی نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین او دا جنوا سے کنونشن سسٹم او سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نے کر دی دے کی بیا دا باز شون ممانیت تے دا کم بیا دا کہ او اعلان شوی جنگ کی تے دا فریق جو معلوم فریق کی پرمن زوی پارے کی شوی دی نہ بادی کی کہ نبی دا مسلم سلے کی وے سسٹم فریقم دا ودی نو عرب دا بے سسٹم تا دا جنگی درم مرتکب ناسی ہسپتال تے دا مسلم سلے کی دے ایمبولنس کے ذریعے رمشتی سباک کی جائے سکول کالج آبانے بمباری رمشتی کی جائے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم بھی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں جائے
کارپوهان وای چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
شندلا کلنا تہ سندرا تی
مشال ریډیو خبرونه کې اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې نیمای تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
ملګرو ملتونو په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو پر یو اسپتال د هوایي بریدونو غندنه کړې ده. د خالی پشپه په دغه پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو چې پکې د بې پلو ډاکټرانو د عملي دولس کارکوونکي، څلور د لوی عمر مریضان او درې ماشومان شامل وو. د اورسکان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایا پر مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وشلې دی. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو، دغه راس د لشکرګاه په دوره سیمه کې د وسلوالو په ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پختونخوا کې سخ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته ورسېده. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی و. داعش ډلې د دې برید ذمهواري منلې ده او هغه لومړنۍ الوتکه چې د سخت کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړی انتقالوي پرون تهران ته رسېدلې.
دا وه انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځئ چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند تر منځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندوستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دې نه وړاندې هم سوزله اوریدلې ده. اداریه وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېری قربانی هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نغوړی، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداري اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځه په جاري کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې دي، ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنخکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځه د 1500 ورځو نه مسله چلی ده. خدا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسیدلې، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ای د مخ کې نه په خساره کې روانه و او د هړتال سره د دې خساره نور هم زیاته شو او کدا سلسله جاری وي نو پی ای ای تبا د نورو فضائي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینی خلک خود اندېښنه هم لري چې د خساره په نوم د پی ای ای خرڅولو د پاره لار هوارول شي، خو بیا هم که هر څه وي حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا له اړخه د جنگیالو په تربیت لیکنه خبره کړې ده. بلخوډان برسپانې په خلیجی ریاستونو کې مزدورانو ته په ورپېخو مشکلاتو ریپورتونه شایع کړي دي. شاهین بنیره یې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلل کړی دی چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورسپانې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم جاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي او کچرې دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورسپانې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاري ساتي بلکې نورې به هم زیاتې کړي. ماسکو ویلي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي، خو د شام د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو ریپورت د صالح محمد صالح ناورو.
روسیا وی په سوریه کې به خپلې هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حمله لا شدیدې کړي. د کارتا پولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړي.
ناشا رازویتکا فیکسیروی شتو بویویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپل جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 2 کوچنیانو او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2100 15300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې واځي په پښتو ژبه اوریدل شي. د خبرونه لپاره تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې دغه پته باندې هم ورتل شي چې پکې نه واځي موجوده خبرونه بلکې د 13 ورځو خبرونه هم پرتی دي تاسو اوریدل شي. خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم په دغه ویب پاڼه تر لاسه کولای شي. د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق منګه دې کتاب لپاره سندره او خولي کلامونه شامل کړي دي. دا وخت د فیاض خیشکی په غا کې د توقع شي.
روانم حوصله می تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما تزمان شرم دلے زستان شرم دما تزمان شرم دلے آخر میں دہمت نہ مرحلی او شرمی دلی آخر می دہی متنا مرحلی او شرمی دلی روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے محفل کی تاشنا پتا نظاروں حمزہ جوڑ پا محفل کی تاشنا پتا نظاروں بیگا چٹو لش پارا بستر کو کے ساتھ لے بیگا چٹو لش پارا بستر کو کے ساتھ لے آخر میں دہی متنا مرحلی او شرمی دلی متنا مرحلی او شرمی دلی روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
د مشال خبرونو کې دا وخت اولنې غړي سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې مو د فیاض خیشکی په غږ کې دغه کلام واورید ورزو یو ور بیا د ریپورتونو لخته ډان رسپانل کې د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو یا ان جی او غانو د دایره کار لپاره په یو داسې نوې پالیسي کار کوي چې په نتیجه کې به جګړه زپلی او د امنیتی حالات لوجه به کور کړل شو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم گرانشی د دغه لیک مهم برخه د فرخنده صد نورو
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداري کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي هغه وای دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي د دغه نوې پالیسۍ لمخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یو اداره تر څومره هده او څنګه د ولست خېګړې کار ترسره کوي په تیرا نگتی مدہ کی پو سیف دی چلڈرن نڑے والے ادارے تزین و وجوہات العملہ بندی زنا و لگے دل دغ ورست حکومت اویل دوی دغ فیصلہ د امنیتی وجوہات العملہ کڑے دا حکومت اوائی باید نڑے والے ادارے د پاکستان پر خاور دا سکار و نکڑی چی دا حیواد امنیت تا س خطر اڑان دکڑی د پیسو پا غیر قانونی توگا د یو زینا بل زیتا پلی گلو د وسلو پا سمگلنگ او یا دا سی ڈلو سر رابطے و نلری چی دا حکومت لخوا غیر قانونی گرزول شوی وی او یا هم تراګرو په خو کې ککړی وی حکومت دا هم وایي کچېری په یو غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګیدلې وی نو باید د دغه سپیناوي وشي او د جزا سره مخامخ شي په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوی دی چې باید یو ادارا د خپل خودل شوی ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چیرته چې امنیتی مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوی وي ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوال ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وی د صحت او خوراک مسلې لري خپل کلی کورونا یې پریخو دی وی نو کوچیر ته حکومت د دوی په کار ځنی بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه زپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپل حکومت هم په خوده سپارلی او یا یې په ډاګه پریخو دی بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه زپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پرځای د دې چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لانور بندیزونه اولګول ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړ کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه زپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم امرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي
بلخوا ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خپره کړې لکه پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چیرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دې مسلې د مخنیوي لپاره قانون شته خو په سمه توګه عملي شوی نه دی چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. د مقالې مهم ټکي درته ملیحا امیتلاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم مواره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلعي مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وي نو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې په هره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پریزان غلی پاتې کړي. په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 3 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنٹ آرگنائزیشن په نوم یو اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو در خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکی ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال مایکه په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه لژون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر د انټرنیټ استعمالونکي وایي چې په دې ولایت کې د مخابراتي کمپنیو انټرنیټي خدمتونه یا سرویس ډیر کمزور دي او لاندې وجې دوی د موبایل او موډیم د لارې د انټرنیټ د استعمال پر مهال د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې ځنو کمپنیو 3G سرویس هم شروع کړي خو په خوست کې د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم د دې مهمې استونزې هواری ته توجه نه ده شوی. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. خو په خوست کې انټرنیټ کارونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کارونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمانوم تعلیم منګل د خصوصي توسیدونکو زه پخپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بسیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاص توګه په لرو پلاتو یو سوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري خو په مرکز کې پخپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نو مې الیاس ته زه د سلام نیټ استعمالوم، دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نو مې ملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ بیخي کمزوری دی، موږ سمه استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوری بهیر منی. د یاد ادارې مشر ګلابی پشاوای چې خوست ته د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او ځینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جانب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، او ولې په ډېر تاسف لاس فیصد تر 15% پیار هم د خلکو مشکلات هم یال کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پر اثریدن سره 3G سلام شرکت فعال، او هم MTN سره موږ په دې ارتباط غلر او امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال افغان بی سیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي، خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
دا مشال ریډیو ده.
دومره قسمتونه
سلوکڑے اے خلقوے